د نبیانو ژوند ته وګورئ نو آرام پکې نشته، ټول ازمایش او ازمایش دی، یو مشکل، دوی مشکل، درې مشکل. میشن والا ژوند وي، د هغوی با مقصد د ژوند وي، او موږ څه کوو چې اخرو وسکو دوشو او مزې واخلو د ژوند نه، چې په سیل لاړ شو، چې پارټیز وکړو. دا دی زموږ د ژوند مقصد، داسې دی د نبیانو ژوند، او دا د هغې خلاصه. د دې ځای پورې د نبیانو قصې ختمې شوې، دا بار بار ووایئ او د دې نه سبق واخلئ. د دې سره به ستاسو ایمان مضبوط شي. دا ډېرې د سوچ خبرې دي. الله اکبر. اوس د صورت اینډ دی. لکه څنګه چې په شروع کې کوم ټاپک وو، نو هغه ټاپک اوس په آخر کې هم دی. اوس قریشي مکه ته بیا خطاب دی. فاستفتهم، پس تپوس وکړئ د هغوی نه، ای نبی، تاسو د قریشي مکه نه دا سوال وکړئ، علی ربک البنات، ستا د رب د پاره لونه دي، ولهم البنون، او د هغوی د پاره زامن دي. د خپل ځان د پاره خو تاسو لونه نه خوښوئ، ستاسو خو مخونه تور شي چې کله تاسو ته پته ولګي چې ستاسو لور شوه، د هغوی به لونه ډېرې بدې شوې. الحمدلله چې اسلام ښځې له مقام ورکړو، ځکه چې په ډارک ایجز کې به د ښځو سره کوم سلوک کېدو. تاسو ټولو ته ښه پته ده چې په هندو کلچر کې د ښځې څه مقام و، د هغوی هیڅ حقوق نه وو. ښځې خو چا ته اډوسو ښکارېدی هم نه. ووټ ورکول خو لا ډېره وروسته خبره ده. که تاسو د منګولینز تاریخ وګورئ، نو د ښځو به داسې بد حال و، د هغوی سره به ډېر ظالمانه سلوک کېدو. چې بنده شکر وباسي چې شکر دی چې موږ په هغه زمانه کې نه وو، داسې بد حال و د ښځو. هغوی خو به چاته انسانان هم نه ښکارېدل، د هغوی خو د سره سو حیثیت نه و. او زموږ په مذهب کې چې ښځې له کوم مقام ورکړی شوی دی، نو هغه په بل مذهب کې نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې څلور لوڼه وې. د هغوی سره به یې داسې محبت کوو، د هغوی به یې داسې عزت کوو. حضرت فاطمه رضی الله عنها ته به یې وې چې دا خو زما د جسم ټوکړه ده، زما د ځیګر ټوکړه ده، چې دې ته څوک تکلیف ورکړي نو هغه ماله تکلیف راکوي. داسې محبت وو د هغې سره. اسلام وایي چې لوڼه او زامن دواړه د الله نعمتونه دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکړې ده چې د چا درې لوڼه یا دوه لوڼه وي، نو هغه به زما سره داسې جنت ته ځي لکه څنګه چې دا دوه ګوتې دي. خپله د شهادت ګوته او مینځ والا ګوته یو ځای کړې وه، او وی فرمایل چې د هغوی پرورش ښه وکړي، او هغوی بالغ شي، او د هغوی ټوله ذمه داري پوره کړي، نو هغه به زما سره دغه شان یو ځای جنت ته ځي. دې ته یې داسې د نیکۍ کار ویلی دی، ځکه چې په هغه زمانه کې به خلکو لوڼه ژوندۍ ښخولې په دور جاهلیت کې. خپل ځان له به یې لوڼه داسې سپیره ګڼلې، او د الله تعالی د پاره تاسو لوڼه جوړوئ، هغوی به وی چې دا ملایکې، یعنی فرشتې، نعوذ بالله، د الله تعالی لوڼه دي. ام خلقنا الملائکه اناثا وهم شاهدون. الله تعالی دا غینه سوال کړی دی چې آیا موږ فرشتې خزي جوړولې، نو دوی موجود وو، دوی گواه وو، دوی ته پته ور دی چې کله الله تعالی فرشتې پیدا کولې، نو ولې دوی ته پته وه چې الله تعالی به هغوی جنکۍ جوړوي؟ د هغوی خصوص جنډر نشته، نو دوی ته څنګه پته ده چې ملایکې جنکۍ دي، یعنی ښځې دي، چې دوی ترینه د الله لوڼه جوړې کړې، د الله دپاره اولاد جوړول خو ډېر سخت د ګناه کار دی، دا حرام دی. دا خو داسې دی لکه نعوذ بالله چې څوک الله ته کنځلي کوي، او کوم شی چې د ځان دپاره نه دی خوښ، لوڼه یې ځان له نه دي خوښي، نو هغه یې الله له جوړې کړې. دا یې مطلب نه دی چې که هلکې ویلې وې نو ښه به وه، ځکه چې هغه هم ایکولي غلطه خبره ده. یعنی عیسی علیه السلام چې نعوذ بالله د الله تعالی زوی جوړ کړی دی، نو د الله تعالی غصه او غضب دغه شان په هغوی باندې هم دی چې هغوی ولې داسې وایي. لیکن د هغې نه ایون غلطه خبره دا ده چې الله له هغه شی ورکوي کوم چې ځان له نه دی خوښ. یعنی د دې نه د څوک دا مطلب نه اخلي چې ګنې د الله لوڼه نه دي خوښي. د الله دپاره اولاد جوړول ډېره غلطه خبره ده. صرف دا خبره کیږي چې تاسو خپل ځان له نخو خوي لونه الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله چې بهشکه هغوی دروغ وایي چې کله هغوی وایي چې الله اولاد جوړ کړی دی ولد الله چې د الله اولاد شوی دی دا ډیره غټه دا ډیر غټ افک دی بهتان دی دروغ دی و انهم لکاذبون او بهشکه البته هغوی دروغجن دي یعنی دا خبره کول چې د الله اولاد دی نو دا داسې دروغ دی چې دا خبره یې د کوم ځای نه راوړې ده د دې دپاره مخکې دلیلونه ورکړی شوي دي مخکې چې کوم آیتونه دي اصطف البنات علی البنین آیا هغو غوره کړې لوڼه په زامرو باندې که چېرې هغو ځان له څه شی خوښولی نو د هغو چې څه مرضي وه هغه به یې خوښ کړی وو چې څوک با اختیار دی یعنی د هغو سره اختیار دی نو هغه به ځان له جوړ کړی وو نو ولې هغو به ځان له هغه شی جوړوو کوم چې تاسو د خپل ځان دپاره هم نه خوښوئ ستاسو خو څو اختیار شته دی نه خو بیا هم ځان له زامن خوښوئ نو ولې هغو غوره کړی لوڼه په زامنو باندې خو هغو ځان له اولاد جوړولې نو داسې اولاد به یې جوړوو چې هغه ښه مضبوط وي چې د هغو مټې جوړې شوې وي لکه څنګه چې تاسو ځان له غواړئ لیکن الله تعالی ته نشته دی ضرورت ځکه چې هغه د هرې کمزورۍ د هر نقص او د هر عیب نه پاک دی د هغو خو اولاد ته هیڅ حاجت نشته د اولاد حاجت خو زموږ په شان د انسانانو دی هغوی وایي چې په دوی به زما ملا مضبوطه شي په کار به مې راشي په بوډاوالي کې به مې په کار راشي زما نوم به مخکې بوزي لیکن الله تعالی ته په دې کې د یو هم ضرورت نشته ما لکم کیف تکفرون نو دا څو شول په تاسو باندې تاسو څنګه فیصلې کوئ دا ستاسو څو قسمه سوچ دی او څنګه ډیسیژن ستاسو کوئ چې د الله تعالی دپاره تاسو لوڼه جوړوئ
افلا تذکرون
آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ دلته ستاسو د دې خبرې سره هوش نه راځي ام لکم سلطان مبین آیا ستاسو سره سخکاره دلیل دی د دې دلیل راوړئ دا تاسو چې وایئ چې د الله تعالی لوڼه دي د الله اولاد دی د چرته نه څو دلیل خو راوړئ که نه څو عقلي دلیل راوړئ څو لاجیک راوړئ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين پس راوړئ یو کتاب که چېرې تاسو رښتینی یئ که چېرې تاسو ته دلیل نه میلاویږي څو کتاب راوړئ وښیئ څو کتاب راوړئ هر شی چې تاسو پرو کول غواړئ او که تاسو یې د عقل نه ثابتوئ یا څو رفرنس راوړئ چې دغه شان په دې کتاب کې دا خبره لیکلې ده یا څو الهامي کتاب راوړئ که داسې څو کتاب نازل شوی یا په هغې کې دا لیکلي وي چې الله تعالی دغه شان کړي دي هغوی له چیلنج ورکړی شوی دی چې څو خو راوړئ که نه وښیئ که نه څو پروف وښیئ نو د کوم ځای نه راوړئ دا خبره نه دا خبره عقل مني او نه دا په څو کتاب کې شته دی که چېرې تاسو رښتینی یئ نو راوړئ ثبوت راوړئ دلیل وجعلوا بینه وبین الجنة نسبا او هغوی جوړه کړې ده د هغوی په منځ کې او د جناتو په منځ کې یوه رشته استغفر الله ربي د دې خبرې د وینا سره هم ویره راځي په زړه کې هغوی به وایي چې دا جنات یا پیریان چې دي نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله نعوذ بالله دا د الله تعالی سقرګنۍ ده د جناتو سره د الله تعالی رشته داري ده او د هغې نه دا ملایکې لوڼه پیدا شوي دي ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون الله تعالی دا غی جواب ورکړی دی چې البته به شکا جنات پوه دی چې هغوی به حاضریږي جنات ته خو د دې خبرې پته ده چې هغوی به الله سبحانه وتعالی د سزا دپاره حاضروي د حساب دپاره او تاسو وایئ چې د الله تعالی د هغوی سره رشته داري ده نو الله تعالی به بیا ولې هغوی د سزا دپاره ودروي او حساب کتاب به ورسره کوي جناتو ته خو ښه پته ده چې هغوی به الله تعالی ته ودرولی کیږي هغوی ته د دې پته ده او تاسو وایئ چې دا د الله تعالی رشته داران دي استغفر الله استغفر الله د مشرکینو درې قبیلې وې چې د هغوی دا عقیده وه چې د جناتو د الله تعالی سره رشته داري ده او فرشتې لونه دي او دا ټولې غلطې عقیدې وې سبحان الله عما یصفون پاک دی الله تعالی د هغه هر څه نه چې هغوی بیانوي الله تعالی د دې هر څونه پاک دی او هغه په خپله ګواهي ورکړې ده دا څومره خبرې چې دی کوي د الله د رشته دارۍ او یا فرشتي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله چې دا د الله لونه دي. الله تعالی د دې هر څه د پاسه دی، هغه خو د دې نه ډېر اوچت ذات دی او پاک دی. داسې هیڅ نشته، دا ټولې د دوی خبرې دي. إلا عباد الله المخلصين، سوای هغه بندیان د الله چې خالص شوي دي. جناتو ته خو پته ده چې الله تعالی به هغوی حاضروي، او هغوی ته پته ده دا خلک د الله تعالی او د جناتو رشته داري راوباسي. مګر داسې خلک چې خالص دي، هغوی د دې خبرو نه پاک دي، هغوی داسې عقیدې نه ساتي. دا په منځ کې داسې جمله راغله لکه مونږ چې وایي چې استغفر الله، یا الله دې ورته ورسلم شي او بیا خبره شروع شي. نو دغه شان دا آیت راغی چې سبحان الله عما یصفون، هغوی څنګه خبرې کوي. الله تعالی پاک دی د هغه هر څونه چې دوی بیانوي. د الله تعالی چې کوم خالص بندیان دي، منتخب شوي بندیان دي، نو هغوی د دغه شان عقیدو نه پاک دي، هغوی دغه شان خبرې نه کوي. فإنكم وما تعبدون، او بشک تاسو ټول د چا چې تاسو عبادت کوي، یعنی تاسو هم او ستاسو د دروغ معبودان هم. دلته سوره غلی دی ما انتم، یعنی نه یې تاسو. دا مشرکین چې وایي چې نعوذ بالله د الله تعالی لونه دي، نو هغوی هم د چا چې تاسو عبادت کوي، نو تاسو ټول، نو تاسو هم او دا هغوی هم د چا چې تاسو عبادت کوي، نو تاسو خلک عليه بفاتنين، داغو خلاف راو چتول والا، یعنی ستاسو خپل خوخه ده چې څومره هم تاسو کوششونه وکړئ، نو د الله تعالی چې څومره هم خالص بندیان دي. په آیا نمبر 160 کې چې چا خبره وشوه، نو تاسو او ستاسو معبودان هغوی نشي بیلاری کولی، هغوی په فتنه کې نشي اچولی چې هغوی ستاسو په خبرو کې راشي او هغوی دا خبره ومني چې ها تاسو واقعي صحیح وایئ. هغوی خالص دي، د الله تعالی چې کوم مخلص بندیان دي، نو د هغوی خبره کیږي. دلته د هغوی تعریف دی، هغوی په داسې خبرو کې نه راځي چې دوی وویني او د دوی نه متاثره شي او د دوی بوتانو ته وګوري. دا هغوی چې څنګه د بوتان سجا وهي، دا هغوی ته چې رنګارنګ جامې او کالي اچوي، زیورات وغیره، چې هغوی متاثر شي چې هاي څومره ښه دي دوی، او د دوی د عبادت طریقې. هغوی په دغه شان فتنو کې نن خلی، د هغوی دغه شان شوق نه وي چې هغوی د دوی په لیدو باندې، د دوی په لاره باندې روان شي، د دوی پېښې شروع کړي. تاسو هغوی په فتنه کې نه شئ اچولی، نه تاسو او نه ستاسو معبودان، د چا چې تاسو پوجه کوئ. او الله تعالی چې کله شیطان ایستلی وو د جنت نه، نو هغوی ته هم فرمایلی وو چې ستا زور به زما په خالص بندیانو باندې نه چلیږي، یعنی ته به هغوی نه شئ لمسولی چې څوک د الله تعالی خالص بندیان وي، او د هغو رسۍ د مضبوطۍ سره نیولی وي. بیا په هغوی باندې د ابلیس زور نه چلیږي، هغوی څوک په زبردستۍ سره نه شي ګمراه کولی. الله تعالی فرمایي چې تاسو هغوی په فتنه کې نه شئ اچولی. الا من هو صالی الجحیم، مګر هغه چې داخلېدو والا دی په جهنم کې، یعنی څوک په چا باندې په زبردستۍ سره شرک نشي کولی او د شرک په عقیده باندې نشي ښودی. لکه هغه کس چې په خپله ځان له پروګرام جوړ کړي، کوم چې لکه چا عقیدې خلک وي، او چې څوک ورته څه هم ووایي، نو د هغوی په یقین وي چې ښه د داسې کار کولو سره به دا کار وشي، نو بیا په هغوی ورپسې شي. یا که بل څوک ورته څه ووایي چې که دلته وغواړئ نو دا به درته میلاو شي، نو په هغوی ورپسې شي. څوک په خپله خپل ځان په جهنم کې داخلوي، د هغوی د طبیعت یو میلان وي. او یا چې څوک په چا پسې پړنده باندې روان وي، نو هغوی دغه شان کوي او هغوی په جهنم کې داخلېدو واله دي. لیکن باقي خلک تاسو نشئ په فتنه کې اچولی. دا کنټینیویشن دی د تیرې خبرې. نو دلته دا یوه خبره ده چې زموږ چې کوم مخلص بندیان دي او هغه خلک چې شرک کوي، نو تاسو هم او ستاسو معبودان هم، یعنی تاسو په فتنه کې نشئ اچولی هغوی، مګر هغوی چې په خپله د جهنم مسافر وي او په هغې کې داخلېدل غواړي، هغه به کفر طرف ته ځي. وما منا الا له مقام معلوم، او دا خبره اوس د فرشتو ده، د هغوی په باره کې چې ستاسو کوم عقیده ده چې استغفر الله دوی د الله لونه دي، نو هغوی په خپله وایي چې فرشتې په خپله وایي چې وما منا او نشتا فوق بمونكي له مقام معلوم دا غو مقام دي دا غو زيد معلوم دا فرشتو هم درجي دي دا دي زينا پتا لگي چې دا فرشتو مقام دي دا طول یو شان مقام ندي دا چا یو دا درجه دا او دا چا بلا لکه په انسانانو کې هم پیغمبران دي اولیاء الله دي صحابه کرام دي د الله منتخب شوی بندیان دي دا غو خالص بندیان دي نو دغه شان د الله په نیز د ټولو درجی دي د فرشتو هم جدا جدا درجی دي او مختلف مقامات دي د الله سره تاسو وایي چې فرشتې د الله لونه دي او هغوی وایي چې زمونږ خو د الله تعالی سره مقامات دي دا د فرشتو خبره ده په اسمانونو کې یو لویشت د یوې شلویشت هم رضی خالی نشته چې هلته فرشتې سجده نه کوي او تسبیح نه کوي هغوی د الله تعالی داسې اوبیډینټ دي داسې ډېر هغوی د الله تعالی عبادت کوي وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ او بے شک البتہ من خو صف جوڑول والیو هغوی دا اللہ تعالی عبادت سنگ کوي په صفونو کې په ولاړی باندې یعنی دا هم د بندګۍ یو علامت دی چې د عاجزۍ سره د الله په حضور کې دغه شان ولاړی وي او عبادت کوي وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ او بے شک البتہ من تسبیح کول والیو فرشته وایي چې زمونږ خو د الله تعالی سره یو مقام دی مونږ د الله تعالی دغه شان تسبیح بیانوو د هغوی نه څه اولاد شته نه خوراک څښاک کوي او نه د هغوی نور څه حاجت شته نو ټول وخت د هغوی بس دغه یو کار دی چې هغوی تسبیح بیانوي د الله تعالی نه هغوی اودې کېږي د هغوی دغه یو کار دی په زیما چې د الله تعالی عبادت کوي فرشتې د یو سیکنډ لپاره هم د الله تعالی د تسبیح کولو نه نه غافلیږي لکه مونږ خلک چې کیږو په یو وخت کې او هغوی خپل کارونه هم کوي لکه څوک د مرګ فرشته ده څوک د وریځو ده څوک رزق راوړي مختلفې ډیوټیز دي د هغوی نو هغوی هغه کارونه هم کوي او ورسره ورسره تسبیح هم کوي او ورسره ورسره تسبیح هم جاری ساتي او هغوی داسې نه دي چې په یو کار کې مصروف شي نو تسبیح ترې نه هېره شي او کار کوي هغوی د تسبیح کولو سره یعنی کار کول هغوی د تسبیح کولو نه بې نیازه کوي بلکې هغوی تسبیح جاری ساتي او په صفونو کې وي دا څومره لویه خبره ده او بل یو امت ته دا فضیلت نه دی میلاو شوي چې د هغوی عبادت په صفونو کې وي سوای د امت محمد نه دا شرف صرف دې امت له ورکړی شوی دی چې تاسو خپل لمونځ د فرشتو د عبادت په شان کوئ او مونږ بالکل دغه شان صفونه جوړوو لکه څنګه چې فرشتې په آسمانونو کې جوړوي نو د فرشتو هم دغه شان صفونه وي لکه زمونږ چې په مونځ کې وي د عرش نه چاپېره هم هغوی په صفونو کې وي قطار په قطار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله تاسو ودرېږئ نو خپل صفونه سیده ساتئ نو په آسمانونو کې د فرشتو صفونه دي او په ځمکه باندې د مؤمنانو او په مونځ کې هم او په علم حاصلولو کې هم صفونه جوړول پکار وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې به صحابه کرام رضی الله عنهم کېناستل نو هغوی به داسې ناست وو لکه د هغوی د سرونو لپاسه چې مارغان وي داسې خاموشه او بغیر د حرکت نه به ناست وو او په صف کې به کېناستل د یو بل په خوا کې به ناست وو او دا د خوښې خبره ده لاین جوړول زمونږ دین مونږ ته دا ښیي او چې مونږ د دین نه لرې شو نو بیا زمونږ صفونه هم ختم شي نور قومونه لاینونه جوړوي او مونږ پرېښودل نو صف جوړول هم یو عبادت وګڼئ ځکه چې دا زمونږ د عبادت یوه حصه ده صف بندی د اسلام خاصه ده یعنی دا خاص د اسلام د پاره دی امامت الصلاح د اقامت صفوف سره وی حسن صلاح یعنی د مونږ خایسته ده چې کله تاسو صفونه سیده وی تاسو ګورئ کنه چې کله د کیمرې سره تاسو ته حرم شریف خیالی کیږي نو د صفونو سیدوالی څومره خایسته منظر وی دا غي بیوټی ده او دا انسان مسمرایز کوي او چې تاسو په کرسۍ باندې مونځ کوئ نو تاسو په خپله په صف کې ودرېږئ داسې مه کوئ چې کرسۍ په صف کې ودروئ نو کرسۍ شاته کوئ او په خپله په صف کې ودرېږئ او که چېرې تاسو بالکل نشئ ودرېدی نو بیا په آخر کې په کرسۍ باندې کېنئ چې صف نه ماتیږي چې نه ستاسو سینه مخې ته وي او نه څوک ډېر ښایسته وي د خپو سره خپې میلاوهئ او د اوږو سره اوږې داسې وي د صف ښایست او داسې وي سیده صف او چی یو صف مکمل شي نو بیا بل جوړوي. اوس د آیا نمبر 167 آیت نه واخله، د آیا نمبر 169 پورې یو ټاپیک دی. وان كانوا ليقولون او بشكوا هغوی، هغوی به ویل، څوک چا به ویل دا خبره به چا کوله؟ مشرکین مکه. هغوی به وی چی لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کچری وی مونږ سره د ذکر د پخوانو خلکو نه، د ذکر نه څه مطلب دی؟ یو کتاب یا څه نصیحت. لکنا عباد الله المخلصین، نو مونږ به هم د منتخب شوي خلکو نه وو. یعنی چې هغوی به یهودیانو ته کتل چې څنګه د دوی سره کتابونه دي او څنګه هغوی د کتابونو سره سلوک کړی و او څه حالی کړی و، نو هغوی به وی چې کچری زمونږ سره داسې کتاب وي نو مونږ به څومره تعبیدار وو، خبرې کول آسان وي، او چې اصلي وخت راشي نو بیا پته ولګي. مونږ هم چې د بني اسرائیلو خبرې اورو نو مونږ وایو چې هی دوی به داسې کول، چې هی دوی به داسې کول چې ښه دوی د خپل پیغمبر سره داسې کړي وو. کچری مونږ وی د دوی په ځای نو مونږ به چېرته هم داسې نه وو کړي. ښه دوی د من او سلوا په ځای دا غوښتلي وو، دوی داسې ناشکره وو. کچری مونږ وی نو داسې به مو نه وو کړي. لیکن اصلي پته هغه وخت ولګي چې کله د عمل وخت راشي. کفاري مکه به وی چې کچری زمونږ طرف ته ذکر راغلی وی نو مونږ خو به ډېر بره تلي وو، مدارج ته به رسېدلي وو، خالص بندیان به جوړ شوي وو. نو بیا به مونږ ښودلي وو چې مونږ څوک یو او څنګه یو. او چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو هغوی بیا څه وکړل. او دغه شان زمونږ خلک هم وي چې که زما سره وخت وي نو ما به داسې کړي وو، هغسې به مې کړي وو. او چې کله وخت میلاو شي نو بیا په ویکیشنز باندې لاړ شي، خو بیا یې مجبوري هم نه وي، خو بیا هم نه راځي. نو دا هسې خبرې وي چې څوک کول غواړي نو هغوی په هر حال کې کوي. فکفرو به فسوف یعلمون، نو هغوی کفر وکړو سره د دی نو ډېر زر به هغوی ته پته ولګي. چې کله ذکر راغی به سره د دی، یعنی چې کله قرآن راغی نو هغوی په هغې ایمان را نوړو. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، البته به شکه مخکې تیره شوي ده زمونږ خبره زمونږ د بندیانو د پاره چې را لېږلی شوي دي. یعنی په تیرو کتابونو کې دا خبره مونږ بیان کړي ده د خپلو هغه خلکو د پاره، څوک چې مونږ رسولان جوړ کړي وو او لېږلي مو وو. څو کلمه ده چې هغه تیره شوي ده؟ یا الله تعالی هغه په لوحې محفوظ کې لیکلې ده او یا یې په تیرو کتابونو کې نازله کړې ده؟ نو دلته الله تعالی فرمایي چې مونږ دا خبره د خپلو رسولانو دپاره د مخکې نه لیکلې ده. انهم لهم المنصورون، چې بې شکه البته هغوی له به مدد ورکړی کېږي، الله تعالی به د هغوی مدد کوي. که په ظاهره حالات داسې ښکاري چې د هغوی په فیور کې نه دي حالات، چې هی د رسولانو سره داسې کېږي، داسې خلک هغوی تنګوي، د هغوی خو مخالفتونه او مخالفتونه کېږي، څوک د هغوی خبره نه اوري، څه فایده نه ورکوي هغوی له، څه کامیابي ورته نه میلاویږي. نو الله تعالی فرمایي چې نه، هغوی له به مدد ورکړی کېږي. و ان جندنا لهم الغالبون، البته بې شکه زمونږ لښکر به غالب راځي. او دا د الله تعالی وعده ده د رسولانو سره چې هم هغوی به غالب راځي. کو تاسو ته داسې ښکاري چې دوی خو وبایلله، د دوی سره خو صرف دوه یا درې کسان دي، دوی خو وبایلله ټول قوم، چې ګورئ کامیاب خو هغوی شول. نو نه، الله تعالی فرمایي چې هم زمونږ لښکر به کامیابیږي، هغه به غالب راځي. که په دنیا کې چاته په نظر راشي یا نه، د قیامت په ورځ به د پیغمبرانو څه مقام وي. او په دنیا کې هم تاسو ګورئ چې په چا باندې عذاب راشي نو هغوی بیا څه ګټه وکړه. که په دنیا کې ډېر پخ ورځ وو او په لویۍ کې وو، لکه فرعون چې په اوبو کې ډوبېدو، نو هغو بیا څه کامیابي بیا مونده، څه ګټه یې وکړه؟ هغه خو ناکام شو. نو د الله سبحانه و تعالی وعده ده د مدد کولو د هغوی سره چې د الله تعالی رسولان دي. او یوه خبره درته بله کوم، او هغه دا ده چې دا وعده صرف د رسولانو سره نه ده، بلکې دا د ایمان والو سره هم ده. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی په سوره آل عمران کې په آیه نمبر 139 کې،
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
تاسو بغالب رازي كتري تاسو مؤمنان يي أو بسورة الرون كي بآية نمبر 47 كي فرمايلي دي وكان حقا علينا نصر المؤمنين أو حق دي بمونج باني مدد كبل مؤمنانو چي سوك مؤمنان دي نو دا الله تعالى مدد دا مؤمنانو سروي كو پا هاغا وقت باني وقتي طور دا سخكاري چي هغوي شكست خوري دا هغوی سوک خبر اخیستو والا نشتا لیکن مدد بکیگی دا هغوی لیکن شرط داده چه هغوی مؤمنان وی شرط داده چه پا هغوی که ایمان وی دا سی نده چه پا نمبانی مسلمانان وی دا خپل مسلمانانو پوری مزاق کول والا وی چه دا هغوی سو پروا نوی دا اسلام دا احکاماتو او دا رسول پا تعلیماتو باندی او وای چه زمون با مدد کیگی زکه چه پا بل طرف بانی کافیران دی نو دا سی نده چې اصلي مؤمنان وي نو بیا یقین ساتي چې دا غي به مدد کیږي الله تعالی سو فرمایلی دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو فرامین دي کچری تاسو د خلکو مړی پرې کوي ظلم او زیاتی کوي او بیا وایي چې موږ مؤمنان یو او یا څوک دا وایي چې الله او رسول چې کوم احکامات ورکړي دي نو دا خو ظالمانه دي استغفر الله چې یوه ښځه وایي چې دا خو زموږ ازادي ختموي او بیا وای چې مونږ مؤمنان یو او تمه کوي د الله سبحانه و تعالی نه چې زمونږ مدد ولی نه کیږي نو ځکه چې تاسو ایمان نشته تاسو هسی په خوله دعوی کوي تاسو اسلام راوړی دی خو ایمان نشته په تاسو کې ځکه چې د الله تعالی وعده ده چې هغه به د مؤمنانو مدد کوي چې هغه به د مؤمنانو مدد کوي کو ایمان مو پوخ وي نو بیا د فکر کولو ضرورت نشته د الله تعالی مدد به ضرور راځي نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړې شوې ده چې تاسو د مخالفتونو نه مه ګبراویږئ دا د الله سبحانه و تعالی وعده ده د تیرو پیغمبرانو سره یې هم وعده وه د هغوی مدد یې هم کړی و او ستا به هم کوي
فتول عنهم حتى حین
نو مخ وګرځوئ د هغوی نه د یو خاص وخته پورې څه مطلب دی یعنی ای نبی تاسو د هغوی نه مخ وګرځوئ تاسو د یو مقرر وخته پوری صبر وکړئ دوی ستا خبره ناوري د دومره کوششونو باوجود نو تاسو د مقرر وخته پوری انتظار وکړئ د کوم مقرر وخت خبره کیږي یعنی یو وخت به راځي چې الله تعالی به هغوی له د مؤمنانو په لاس باندې شکست ورکوي یا به هغوی له مرګ راشي یا به عذاب راشي د هغه وخته پوری تاسو صبر وکړئ د دې نه پته لګي چې د ځینو سیزونو دپاره د انتظار ضرورت وي په هغې کې ریاکشن نه وي ښودل هغه یو طوفان وي چې لاړ شي او تیر شي لیکن مونږ بې صبره شو بعضې وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی تسلی ورکوي په هغو باندې ډېر زیات تکلیفات وو لیکن تاسو لږ صبر وکړئ انتظار وکړئ د مخته ګرځولو څه معنه ده صبر وکړئ دا وخت به تیر شي تاسو انتظار وکړئ د دوی سره درګذر وکړئ وابصرهم فسوف یبصرون او ګورئ دوی ته ډېر زر به هغوی هم وګوري دلته د کتلو څه مطلب دی چې وګورئ یعنی انتظار وکړئ هغوی به هم وګوري چې کله د الله سبحانه و تعالی عذاب راځي په هغوی باندې او واقع بیا په بدر کې دغه شان وشول د هغې نه پس چې څومره هم ماریکې وشوې کافرانو ته چرته هم فتح نه وه میلو شوې تاسو به په سیرت کې ګورئ چې په کافرانو باندې ډېر لوی زوال راغلی و تر دې چې مکه فتح شوه
افبعذابنا یستعجلون
آیا هغوی زمونږ د عذاب سره تلوار کوي آیا دوی زمونږ عذاب زر غواړي هغوی به وی کنه متا هذا الوعد کله به راځي د وعدې وخت دا تاسو چې هر وخت وایئ نو کله به راځي هغه د عذاب وخت الله تعالی فرمایي چې آیا دوی عذاب غواړي د هغې تادي کوي او چې هغه راشي کنه
فاذا نزل چې کله عذاب نازل شي کنه بساحتهم
د هغوی په غولي کې د هغوی په بیکیارډ کې
فساء صباح المنذرين
نو هغه به بیا ډېر بد سبا وي ډېر بد سحر به وي د ویرولې شو دپاره او دا منذر نه دی بلکې منذر دی کو په زیر زبر کې معمولی غلطي وکړي څوک نو استغفر الله بیا د دې مطلب د منذر نه منذر کیدی شي او منذر وایي ویرول والا ته یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منذرین وایي چې څوک ویرولی شوی وي
نو د هغوی به څومره بد سحر وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر ته تلی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې الله اکبر خیبر برباد شو. او دا آیت یې ویلی وو چې فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. بیا به هغه یو ډیر بد سحر وي د ویرولې شو خلکو، ځکه خو تاسو د عذاب د راتلو دپاره تادي کوئ چې ولې په مونږ عذاب نه راځي، ولې مونږ نه نیولې کیږو. او دا څومره د حماقت خبره ده، څومره د بېوقوفۍ خبره ده چې بندیان ځان له زر عذاب وغواړي. دا داسې وي لکه بنده چې عذاب له دعوت ورکوي، چونکې هغوی نه منو دا دین. نو دغه شان خنداګانې او پیشاړې به یې کولی. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې زه صحیح ده چې کله عذاب راشي نو بیا ګورئ چې څنګه حال به وي ستاسو. وتول عنهم حتى حين. او دا هغه آیت دی کوم چې مخکې تیر شوی دی. اے نبی، تاسو مخ وګرځوئ د دوی نه د یو مقرر وخته پورې. دا دوی چې کومې خبرې کوي په دې وخت باندې د صبر ګوټ اوس کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه به تنګېده د هغوی د داسې خبرو سره چې ولې ناراضي عذاب، او خنداګانې به یې کولې. ګورئ کنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یو انسان و، دا قسمه خبرې او داسې مذاق، او هغه هم د الله سبحانه وتعالی په دین پورې. دا داسې خبره نه وه چې دا په آرام سره واورېدی شي او بنده په آرام باندې کینی. د دې سره به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه ډیره تنګېده چې دوی ما نه مني او دومره فشارې کوي، او دا دوی ځان له څه غواړي، عذاب غواړي، او په دوی باندې څه شوي دي. سوچ کوئ، یو بنده پوهیږي چې حق څه شی دی، او خلک لګېدلی دی په مخالفت کې، نه په قلارېږي. نو دا یو فطري خبره ده چې د هغو زړه تنګېږي چې دوی ولې نه مني او ولې داسې خبرې کوي. زه دوی څنګه نیقلاري ته راولم، څه وکړم؟ نو دا یو فطري خبره ده. او نبیان د خپل قوم د خلکو دپاره د هر چا نه زیات همدرد وي او خیرخوا وي. هغوی داسې نه وایي چې ورک دي شي، چې جهنم ته دې لاړ شي نو په خپله به پوه شي. هغوی ویریږي او پریشانه کیږي د دې سره، ځکه چې د هغوی په زړونو کې د انسانیت دپاره ډیر خیر وي. اے نبی، تاسو د یو وخته پورې د دوی نه مخ وګرځوئ. وأبصر فسوف يبصرون. او تاسو ګورئ، ډیر زر به هغوی هم ګوري. د ابصر څه معنی ده دلته؟ انتظار. تاسو انتظار کوئ، دوی به هم ډیر زر وګوري او ډیر زر به ورته پته ولګي. الله اکبر. انسان غواړي چې فورا فیصله وشي. بنده وایي چې دوی ته ډیر زر پته ولګی دی چې معامله ختمه شي. بس دا انتظار و چې د یونس علیه السلام نه نو شوی. الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل په سورة القلم کې په آیه نمبر 48 کې، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اے نبی، ته صبر وکړه او مکیږه د ماهی والا پشان چې هغه ته عادی کړی وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومو حالاتو کې وو، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکول واله هیڅوک هم نه وو سوای د الله تعالی د ذات نه. الله تعالی به آیتونه رالیږل، نو د هغې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی میلاوېده، ځکه چې د هغو بل هیڅ سپورټ نه وو. خزه هم وفات شوه، تری هم وفات شو، څوک نه وو چې هغولی تسلی ورکړی وی. حالات سخت وو، لیکن د الله د طرف نه هم غټه تسلی وه. الله سبحانه وتعالی بیا خپل بنده نه پرېږدي. د چا هم چې د الله په لارې کې تسلی په کار وي، چې څوک راغلی او زی پوه کړی چې ماله تسلی راکړي، نو قرآن دې کلاو کړي، دا به ورله پوره تسلی ورکړي. د دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی میلاو شوه، د دې سره صحابه کرام رضی الله عنهم ته تسلی میلاو شوي وه، او د دې سره د نن ورځو خلکو ته تسلی میلاویږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. دا درې آیتونه چې دي، نو دا ډېر اهم آیتونه دي، یادولو والا آیتونه دي. اے نبی، هغوی چې څه هم خبرې کوي د الله تعالی متعلق، ګورئ د دین د داعي لپاره دا خبره اورېدل ډېر مشکل وي چې کله خلک فضول او خرابې خبرې په الله تعالی پورې کوي، داسې ګنده او د شرک خبرې کوي. نو سوچ کوئ چې یو داعي دین په یو داعي دین باندې به څه تیریږي. په هغې کې الله تعالی وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی پاک دی د هغې نه، هغه خو د عزتونو مالک دی، او هغه پاک دی د دې هر څونه چې دوی جوړوي. دا بدې او خرابې خبرې چې کوي، هغوی په څو خبرې کولې، کله به یې الله تعالی له اولاد جوړوه، کله به یې ورله رشته دارۍ جوړولې، او الله تعالی ته د دې سره هیڅ فرق نه پرېوزي، د دې سره عزت نه کمیږي د هغو، ځکه چې هغه خو د عزتونو مالک دی، ټول عزتونه د هغو سره دي. د خلکو دا خیال وي چې عزت د دنیا سره میلاویږي، دا د خلکو د دروازو ډبولو سره میلاویږي، دا د چا د چاپلوسۍ د کولو سره میلاویږي، دا د مالدارو خلکو د ملګرتیا سره میلاویږي. چې د هغوی سره کینو پاسو نو عزتونه به راته میلاویږي. عزت میلاویږي د هغه درنه، د عزت خزانې د رب العزه سره دي، چې هغه د عزتونو مالک دی، چې هغه عزت ورکړي نو هله میلاویږي. وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء، کینه د وزیرانو او امیرانو سره، د هغې سره خو عزت نه میلاویږي. عزت به هله میلاویږي چې کله رب العزه تاسو له عزت ترکړي. څه ضرورت دی چې کله تاسو د یو سره تعلقات جوړوئ او کله د بل سره، په دې تمه چې عزت به راته میلاو شي، د رب العزه نه عزت وغواړئ. ای الله، ټولې د عزت خزانې خو ستا سره دي، د هغوی سره څه دي؟ هغوی غریبانان خو په خپله د عزت محتاج دي، د هغوی خو په خپله د الله تعالی نه عزت پکار دی، نو هغوی به مونږ له څه عزت راکړي؟ مونږ په خپله څومره بې وقفي کوو چې مونږ ته به د دې ځای نه عزت میلاو شي؟ چې زه د فلاني سره کینم نو زما عزت به زیات شي، که زه ښه کپړې واغوندم نو زما عزت به وشي، که زه دا ګاډی واخلم نو زما عزت به وشي. څنګه چې تر څو پورې رب العزه عزت ورنه کړي. او ګورئ، د فرعون نه زیات مالدار څوک و؟ عهده به ورسره. او د قارون نه زیات مال د چا سره و؟ نو آیا هغوی ته عزت میلاو شو؟ او د هغوی سره کیناستو والو ته څوک هم چې د هغوی نوم اخلي نو په بده یادوي، څه عزت میلاو شو هغوی ته؟ نه هغوی ته او نه د هغوی ملګرو ته. نو الله تعالی پاک دی، هغه رب العزت دی، د هغوی د خبرو سره هیڅ فرق نه پرېوزي، د هغو په عزت کې هیڅ کمی نه راځي، هغه په خپله د عزتونو مالک دی. وسلام علی المرسلین، او پر رسولان پوری خبری کوي، او پر رسولان باندې هیڅ فرق نه پیوزي، الله تعالی هغوی له سلامتی ورکوي، په هغوی باندې سلام لېږلې دي، په هر یو باندې جدا جدا سلام لېږلې شوی دي، د هغوی د نومونو سره. سلام علی ابراهیم، سلام علی الیاسین، په ټولو باندې الله تعالی سلامونه لېږلي دي. او دلته په دې آیت کې هم په ټولو رسولانو باندې سلامونه ولېږلې شول، په ټولو رسولانو باندې، چې په ټولو باندې سلام دی، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او دا هغه زمونږ هغه سلام نه دی چې په خوله باندې سلام کوو او زړونه مو د کینو او بغزونو نه ډک وي، د نفرتونو نه، او خلکو ته د نقصان د رسولو اراده مو وي، او په خوله وایو چې السلام علیکم، داسې نه ده. دا هغه سلام نه دی. د سلام مطلب سلامتی ده، او الله تعالی هغوی له سلامتی ورکړه په دنیا کې او آخرت کې. او چې چا له الله تعالی سلامتی ورکړي، نو دا هغو بیا ویره په څو خبره. الله اکبر، چې څوک رب طرف ته خلک رابلي نو بیا څنګه الله تعالی هغوی له سلامتی ورکړي؟ والحمد لله رب العالمین، او ټول تعریف د الله تعالی د پاره دی، چې هغه رب دی د ټولو جهانونو. د حمد مطلب دی شکر او تعریف، دا هغو د پاره شکر او تعریف ولی دی؟ ځکه چې هغو راولېږل رسولان انسانیت طرف ته، چې انسانانو له هدایت ورکړي، هغوی ته د جنت د لارې د ښودلو دپاره، د جهنم نه د بچ کولو دپاره، د رسولانو په ذریعه کلام وکړو د انسانیت سره. او دا د هغو ډېر غټ احسان دی، شکر دی د هغه رب. او دا درې آیتونه د مجلس د ختمېدو دعا هم ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړی په دې خبره خوشحالیږي چې د هغو میزان دی د اجر نه ډک شي، نو هغو له پکار دي چې هغه د خپل مجلس په اختتام باندې دا آیتونه ووایي: سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا ویل څومره آسان دي، خو بیا هم زموږ نه هېر شي، نو ځکه مونږ له یو بل ته یادول دي. او دغه شان به د مونځ نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دریو آیتونو تلاوت کوو. او د مجلس د خاتمې په باره کې دا هم یو حدیث دی چې کوم بنده غواړي چې پوره د نفس سره هغو ته اجر میلاو شي، نو هغه دې د مجلس نه د پاسېدو سره دا خپل آخري کلام جوړ کړي. الله تعالی دې مونږ د دې صورت حق ادا کول واله جوړ کړي. په دې صورت کې چې څومره ښایسته ښایسته خبرې دي، سمرا چه حق دے دے سورا نو هاغ شان خو مونگای نشو ادا کولے، لیکن پدی کی چه سمرا هم خبری مونگ واورے دے دا پیغمبرانو دا قصو سر دی اللہ تعالی زمونگ بہترین رہنمائی اکڑی پدی جوان کی، اور اللہ تعالی دی مونگ دا غوی پلار دا تللو توفیق را کری، اللہ تعالی دی مونگ دا شرک نلری اساتی، او زمونگ پا عقیدہ کی دی اللہ تعالی مونگ لا اخلاص را کری، او زمونگ پا اعمال کی دی اللہ تعالی مونگ لا اخلاص را کری، اللہ تعالی دی مونگ لا ثابت قدمی را کری، او پا غوی کی چکم صفات وونو اللہ سبحانه و تعالی دی هغه پا مونگ کی پیدا کری، چی مونگ صرف پا خلا باندی ویلو والا جوڑ نشو، بلکہ چی دا حقوی دا جوان پا طریقہ بانی عمل کولو والا جوڑ شو. اے اللہ دا حقوی پا قافلہ کی مونگ شامل کرے، یا اللہ دا پیغامبرانو پا قافلہ کی مونگ شامل کرے، کو مونگ پا کی وروس تا ہمیو، خو یا اللہ پا دے قافلہ کی مونگ شامل کرے، کما چستاسو دا خوگو قافلہ دا، کما چی دا انعمت علیہم قافلہ دا، یا اللہ کما چستا دا مرسلین قافلہ دا، یا اللہ مونگ پا دے کی شامل کرے، اے اللہ مونگ دا دین دعیان جوړ کړي چې موږ د خپل دین د پاره نعره وهو،
چې کوم طرف ته هم لاړ شو او خلق ستا طرف ته راوستو ولا جوړ شو، اے الله زمونږ لوستل قبول کړي، اے الله د دې زده کول قبول کړي، اے الله دا زمونږ په عمل کې راولي. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت وريد دي ايتنا.
وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين